ستړي مشي. دا مشال ریډیو دې په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. روانه خبري غړای کې با د سر موضوع د کورمې تازه حالات دي. په کورمې کې تیر ورځ په مالوړونکو گاډو قافلې باندې بریت شوې ده. په دغه کې د مړو شمیر زیات شوې ده او نورم داسې معاملات دي چې د کورمې دغه موضوع سره تړلې دي. نیخ په نیخ وای حال درکو. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز مطالب په دې خبرونه کې مراوړي. کتر پای را سره مل پاتې شوي. د سیمې او نړۍ نه به خبر شي. د مشال د خبرونو سرټکی په کورمه کې له پرون راهیسی پیل شو خطو کې تر اوسه 9 کسان وژل شوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په صوبه کې د روانو امنیتي حالاتو په اړه بحث کړی. د اوکراین جګړې د ختمولو لپاره روس او امریکایي چارواکو نن په ریاض کې غونډه وکړه. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کورمه کې د مالک دونکو گاډو پر قافلې د بریدونو ونخطو پر مهال د وجل شو کسانو شمیر 9 تر رسیدلی دی. په کوزه کورمه کې د پولیسو او چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي. مشال یې ته ویل چې نن د فروری 14 لوچت او مندوروي سیمو په ګولیو لګیدلې د درې نورو کسانو مړی موندل شوی دی. د دې چارواکي په وینا چې په دې مړو کې یو ډرایور دی او پاتې دوه وسلوال دي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وجل شوی دی. د چارواکي دا هم ویل چې په سیمه کې یاسین په نامه د بګن یو ولسی وګړی هم وجل شوی. دا په داسې حال کې دا چې د کورمې پولیسو پرون وویل چې پاړه چینار ته د مال وړونکو لارو پر قافله تر وسلوال برید وروسته د عملیاتو پر مهال 15 عسکر وجل شوي او د عسکرو په شمول 40 کسان ژوبل دي. دا راست چارواکي وایي له پرون راهیسې پیل شو خودو کې مال وړونکي 19 غټ ګاډي او اووه موټرې او پیک اپ ګاډي او درې د امنیتي سرتیرو ګاډي سودول شوي دي. بلخوا د پاړه چینار خلکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې لاله حکومتي او پوځي چارواکو په کورمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه وکړه. په دې لړ کې پرون د پاړه چینار پریس کلب مخې ته لسګونه کسانو مظاهره وکړه. د مظاهرې یو ګډونوال زیشان حیدر مشال لیډیو سره خبرو کې پر حکومت او زیشي او سنی مشرانو غږ کړی چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره جدي ګامونه واخلي.
خلاف پر زور اپیل کوو حکومت بالا تا او سارا سارا د دلته چورا سټیک هولډر دی هغه ته مو ریکوست کوو چې خدارا مزید دلته دغه علاقے کې امن پیدا کوی.
په کورمه کې تر دې وړاندې هم پر مالوړونکو گاډو حملې شوې دي چې پکې مرګ جوړلې هم اوریدلې دي. په دې دل کې لسو میاشتو راهیسې نامنی روانه ده چې د مخنیوي لپاره وخت په وخت جرګې او لوزنامی هم شوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د فروری په 14 په صوبه کې د روانو امنیتي حالاتو په اړه بحث کړی. د حکومت مخالف ګوندونو غړو پر حکومت نیوکې کړې دي چې د دوی په وینا یو پلو په صوبه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن نه دي او بلې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د وژل شو پولیسو له کورنیو سره کافي مرستې هم نه دي کړې. د اپوزیشن غړي عدنان وزیر تر غونډې وروسته مشال لري ته ویل حکومت تر اوسه د قبایلي دلو د وژل شو پولیسو کورنو ته لجمنې سره سم نه وکړای نه دی ورکړي. د قانون صوبایي وزیر افتاب عالم پردي د فروری په 14 مشال لري ته ویل دوی د وژل شو پولیسو کورنو ته د نوکرای ورکولو لپاره ځانګړي برخه یا کوټا له 15% څخه 12% تر رسول ده. نو موري دا تکړه چې د دې ترڅنګ د پولیسو وړتیا زیاتولو لپاره هم پراخ فنډونه ورکړي دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک مشر په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره روس ته تللی. د افغانستان بانک ویلي چې نور محمد آغا او ورسره ملګري پلاوی د فروری په 14 د دې لپاره روس ته تللی دي چې په مالی چارو کې د انټرنیټي امنیت په کانفرنس کې ګډون وکړي. په عین وخت کې ملګرو ملتونو ویلي چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د نور محمد آغا د سفر بندیز په موقتي توګه لغوه کړی دی. دا کانفرنس د فروری له 19 تر 21 جوړیږي او د بیلابیلو هیوادونو د مالی څانګو استادی کارپوهان او شنونکي په ګډون کوي. دوی به د مالی نظامونو، عصري بانکي نظامونو او د انټرنیټي ګواښونو په وړاندې پر اغیزمنو ګامونو بحث کوي. او روسي خبر ده چې د اوکراین جګړې د ختمولو لپاره روس او امریکایي چارواکو نن په ریاض کې د اعلی پای یو غونډه وکړه. رویټر خبر ایجنس لیکي چې د سعودي عرب سرخار کې ترسره شوې د غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د هغه د روسیال سرګی لاوروف ترڅنګ د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز او د بهرنیو چارو لپاره د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف برخه واخیسته. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تیمی بروس نن په ریاض کې له غونډې وروسته خبري اعلان وویل. دا غونډه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین د هغه ټلیفوني خبرو په تسلسل کې شوې چې پکې د اوکراین د جګړې ختمولو په اړه خبرې شوې وې. بروس زیاته کړه چې نننۍ غونډه په دغه لور اولنی قدم دی او مقصد یې دا معلومول دي چې د دواړو خواوو ګټې څه دي او آیا د دغو ګټو ترمنځ همغږي راتلی شي او کنه. د مشال خبرونه پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبرونه مې ورته وړاندې کول او کتر پای را سره مل پاتې شوې ځینې دا مهم مطالب به هم وری. په کورمه کې یو وار بیا تیر ورځ په مالوړونکو قافله برید شوه، خو د دې ترڅنګ داسې کسان هم شته چې هغوی اوس هم امن غواړي.
احتجاج ریکارډ کوو د نن کومه تنوعي وشوه، سانحه وشوه، ایدي خلاف پر زور اپیل کوو حکومت بالا ته
د پولیسو د پاره د کمپنسیشن یا د تاوانونو ورکولو معاوضې ورکولو په اړه باندې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې بحث شوه.
کمپنسیشن ورکو پیسې مې ورکړلې، پلاټ په مت کې پیسې ورکړلې، هغې نه پس په کار خدا ته چې دا کسان پاتې شوي وي نو هغه کسان دې پاتې شوي دي باندې ما تحقیقاتو
او مزورانو په پېښور کې مظاهره کړې.
موږ خیرات نه غواړو، موږ ډېر مجبور شوي یو، ځکه موږ دلته کې راغلي یو، دلته کې چې کم یو سپیشل پرسن راغلی هغه په ډېر تکلیف باندې ته ځان رسولی دی، هغوی ته د کور نه وتل دونه تکلیف دی.
قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ خبري غړی دا زستا سکربا مجید بابر یما د کورمې د حالاتو په اړه باندې ورغ خپل همکار طارق ورغزی لا د سو میاشتونو روانه د غشخړه باندې زموږ د همکار نظر ساتي او تیر ورځ د یوې لنډې وقفې نه پس بیا د قافله باندې او د مالوړونکو گاډو باندې یو برید شوه دی. طارق ستړی مشي او کاول دارا ته وایي چې د دغه برید کې د مرګ جوبلې شمیره چې کم دی هغه اوس کم دی ته رسیدلې.
مننه، خوشاله اوسې. موږ سره نوي معلومات دادي چې په کورمه کې پر مال وړونکو گاډو د برید او انخطو پر وخت چې کم د مړو شمیره ده هغه نه هوت رسیدلې ده، او دا تر هغې زیاته شوله چې نن یو د ډرایور، یو د عام ولسی وګړي او دوه د وسلوالو مړي پولیسو ته تصدیق شول. په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مې په رسنۍ خپور شي، ماته وویل چې د دې نه علاوه یو د آرمی ځواک او سلور د اف سی سرتیری هم وجلی شوی. دغه شان د مړو شمیره چې کومه ده هغه نه هوت رسیدلې ده، او په سیمه کې د انخطو بریدونو او له هلیکاپټرو د شیلنګ پر وخت سلور امنیتی سرتیری، بخنه غواړم پنځه امنیتی سرتیری، پنځه ډرایوران او دوه زنانو په شمول تر شلو پورې کسان چې کم دي هغه ژوبل شوي هم دي.
دغه ټول مرګ جوبل چې شوي ده، نو آیا دا معلومات چارواکي دا وایي چې یره دا د کمې خوا د ډزو یا د کمې خوا په بریدونو کې وجل شوي دي؟
دا چې کم تاسو پښتنه د مړو ده، نو په مړو کې د نهو کسانو چې کومه شمیره ده نو دا به زه تاسو ته داسې را یاده کړم چې په دې کې یو کس چې کوم دی، یو منټ بخنه غواړم زه د ځان سره. ښه، په دې کې پنځه کسان چې کوم سلور کسان، پنځه کسان چې کوم امنیتی سرتیری دي دا په اوچت سیمه کې د انخطو پر وخت مړه شولو، او ډرایور چې کوم دی هغه چې کله بریدو شولو په دې گاډو باندې په هغه کې مړه شولو، او د دې نه علاوه یو بل مړه چې په جنګولوی د یاسین په نامه شوی هغه د بګن اوسیدونکی دی، هغه وسلوالو سره د انخطې پر وخت د ګلو پر ضد راغلی دی. پرون شپه صدی هسپتال ته یوړل، خو تر رسیدلو مخکې هغه بیا سا ورکړله، او چې کله په قافلې برید وشول نو د امنیتي سرتیرو لخوا ځوابي کاروایي وشوله. په هغه کې د هلیکاپټر شیلینګ هم شوی چې پکې عام خلکو ته نقصان واوریدلو او تر لسو زیات مقامی خلک چې کم دي هغه په دې کې ژوبل شولو او په اوچت کې وروسته د وسلوالو خلاف پوځي عملیات وشول. په عملیاتو کې امنیتي سرتیرو ته سخت ځاني نقصان ورسېدلو او لکه څنګه چې تاسو ته ما وویلو چې د پولیسو چارواکو تر مخه 15 اسکر په دې کې مړه شولو او 15 نور چې کم دي هغه په دې کې ژوبل شولو. بالکل داغه د ګل پورس چې کله یو سل وو در شو گاړو قافله چې کله د خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي بار ول لټس می د بوتلو پروګرام په دې کې یو سل دیار لس گاڑی چپریو پټک ته د کلیرنس لپاره راوستل شول. پرونه د 15 پیتو گاڑو کلیرنس تر کېدل پس لڅ پریو د پړچنار په لور هغه روان کړ شول. کله چې بګن ته د گاڑو او گاڑی چې کم دی ور ورسېدل نو پولیسو په خبره په اوچتو منډوري کې قربان دي بریټ پیل شول او د پولیسو چارواکي چې کوم ما سره خبرې کړې نو هغه ته ویل چې تر هغه پس 19 گاڑی د سوځیدلو راپور سره تصدیق شوه دي. 18 گاڑی پرون او درې نن لمندوریو د سپریو پلور او نه لبګند د الیزو پلور صحیح سلامت ور ور ورسپرل شول. دوه ګیمن پلس سره خراب حالات کې ولاړ دي او یو چې کوم دی هغه سور پل سره ولاړ دی خو هغه لوټ شوی دی او دنه علاوه بره اوچت کې دوه لوټ شوی گاڑی چې کوم دی ولاړ دي. درې د حاجی منیر حسین چې حاجی منیر کور چې په مندریو کې دی د هغې سره ولاړ دي. دغه شان تر 500 زیات گاڑی چې کم دی هغه معلومات شته او د ځینو نور چې کم دی هغه معلومات رغونډولی کېږي.
طارق لنډ غون سره ته وایه بیا بل موضوع ته بل سوال ته ورځو. دا څومره مالی او ځاني زیانونه چې شوي دي چونکه اوس دغه سیمې د پاکستان د آئین او د پاکستان د قانون د واک لاندې دي د مالدارۍ لاندې دي نو دغلته کې پولیسو د دې اف آی آرونه درج کړي.
د اف آی آرونو په باره کې چې کوم دی ما سره خو په دې وخت باندې معلومات نشته دي او دا چې کوم دی د دې به ټول تحقیقات کیږي نو معلومیږي داسې چې په ورځ دو کې به د هغې اف آی آر هم وشي. او مخکې ځل هم چې کله په 14 جنوري باندې په کانوایي باندې برید وشول نو د هغې اف آی آر په 3-4 ورځو کې شوی وو نو هغه هم د تحقیق نه بعد شوی
وو.
زیات چې کوم دی کسان
خود دی برید تر اوسه پوری د ایف آی آر یا د مقدمو درج کولو معلومات نشته.
معلومات ما سره نشته.
تاریخ مخکیزو لنډ غونته کراته وایي چې دغه بریدونه ولې کیږي ځکه چې د دې نه مخکې کمې لوزنامې جرګې حکومتي او ولسی خلکو له ډاډګیرنه د هغې نه دا سرخېدا د هغې نه داسې څرګندېدا چې امن راغو قافلې بزي مسلې حل شوې دي ټولې خواوو دستخطونه کړي دي تیږه یې خوده شوې ده ولې بیا کیږي داسې؟
دا یو داسې دی چې د 2023 کال په ستمبر کې چې کله پر یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره جګړه پیل شول نو ورسره د سیمې ټولې لارې پر یو بل چې کوم دی هغه وتړل شوې. وروسته په کنوایي د کنوایي په ذریعه د خلکو تګ راتګ ستونزه حل کوله. حکومت خو په کونج لیزو کې د سنیانو کاروان تر برید لاندې تر راتلو پس هغه سلسله بیرته چې دی کنه ودرېدله او په سیمه کې د خوراک سکاک دوایانو تیل او نور ضروري سیزونو کمی راغلل. خلکو احتجاجونه شروع کړل. حکومت د کانوایانو بوتلو سلسله بیرته شروع کړه خو په 21 نومبر د شیاګانو کاروان تر برید لاندې تر راتلو پس حالات بیرته خراب شول. خونړي جنگونه وشول. بګن بازار چې کوم دی هغه لوټ شول په هغه کې کورونه او دوکانونه چې کوم دی هغه وسوځول شول او بیا هغه نه پس لارې چې کوم دی هغه بیرته بیا
تاریخ زما دا مطلب وو چې کومې جرګې د دې ټولو مسلو نه پس شوې دي د هغه جرګو آیا دومره اختیار نشته هغه ته دومره د حکومت لخوا ملاتړ نه دی ترلاسه یا په دغو جرګو کې دومره قوت نشته چې خپل فیصلې عملي کړي؟
بالکل چې کله دغه په دسمبر میاشت کې دغه جنگ ودرېدلو نو حکومت دواړه فریقین کوهاټ ته راوبلل او دواړو دوه ورځې په خپلو کې مذاکرات وکړل. په اخره کې دواړه فریقینو ترمنځ په 14 نکاتو اتفاق تر راتلو پس امن معاهده هم وشوله. په هغې معاهده کې د بنکرو ړنګولو اسلحې راټولولو او لارې خلاصولو باندې اتفاق راغللو. نو که څه هم حکومت چې کوم دی بنکرو په ړنګولو عمل شروع کړل او تر هغې وروسته یو سل 3 اتیا بنکرې په خوار کری بلشخیل په وړ گیدو او سپینه شګه کې اړنګ شوې. خو د اسلحې پروتولولو لای عمل د دوانو فریقینو ترمنځ لا هم نه دی جوړ شوی. نو دا یو کړکېش دی. او د دینه علاوه په بګن کې چې کوم احتجاج روان دی نو هغه د غوښتنه ده چې د دوی د ازاله وشي. نو د هغې دپاره حکومت چې کوم دی 60 کروڑ روپے اعلان هم کړی دی، خو هغه تر اوسه پورې هغو خلکو ته چې کوم دی متاثرینو ته معاوضه نه ده ملو
شوی. اوږده موضوع د طارق کدا راته ووایي، لنډ غونته راته ووایي چې اوس دا مهال مونږ د کورمې حالات چې کوم دی هغه څنګه دي، لکه د عام ولس د اوسېدو دپاره صحیح دي؟
په کورم کې په دې وخت کې حالات ډېر زیات کړکیچن دي. لارې چونکې بندې دي په یو بل باندې، شیاګان په سنیانو نشي وتلی او سنیان په شیاګانو نشي وتلی. نو دغه شانتې خلک په کورونو کې میسور دي. د دې نه علاوه په هسپتالونو کې د دوایانو کمی دی، په بازارونو کې د خوراک سکاک او دغه شانتې خوراکي مواد، د خوراک سکاک او دغه شانتې نور ضرورت سیزونه چې کم دي د هغو کمی دی. په سیمه کې د تیل یو غټه مسله ده. خلک چې کم دي تک را تک نشي کولای، سکولونو ته خلک لیر اتلی نشي، یو بل کورونو ته خبر نشي کولای. نو په سیمه کې صورتحال چې کم دی هغه د جرګو سره چې دی هغه را جوړ شوی وو، خو پرون ګل پورز باندې چې کله دغه اټیک وشول نو هغه نه په صورتحال بیرته خراب شوی دی. او که څه هم دا معلومات ما سره شته چې په ځینو ځایونو کې خلک بیرته مورچو ته ختلی دي، خو د هغوی په منځ تر اوسه داسې د جګړې یا چې کوم دی د ډزو څه صورتحال مخې ته نه دی راغلی.
ډېر ډېر مننه.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د کورمې په موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د پښتونخوا کابینې د کورمې لپاره د ځانګړي مالی پانګو او اقداماتو منظوري ورکړې ده، خو د کورمې ولس د حکومت د اقداماتو نه مطمئن نه دي. دوی وایي د لارو د بندیز فوج په پاړه جنرال کې د ډیزل او پټرولو قیمت ډېر زیات شوی او د خوراکي شیانو نرخونه هم زیات شوي دي، او دوی د لارو د خلاصولو غوښتنه کوي. خو صوبایي کابینې د فروری په 18 د پاړه جنرال د لارې د امنیت لپاره د 140 چک پوسټونو جوړولو منظوري ورکړې ده، او د بګان بازار د بیا ودانۍ لپاره د 470 میلیون روپو منظوري هم ورکړي. نور تفصیل د غلام غوسنا ورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د پاړه چینار د لارې د امنیت او د بګن د متاثرینو لپاره د مالی پانګو منظوري ورکړي ده. د پروري په 18 په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د اعلی وزیر علي امین ګنداپور په مشرۍ د کابینې په ونډه کې د پاړه چینار د لارې د امنیت یقیني کولو لپاره د اهمو اقداماتو کولو منظوري ورکړې شوې ده. په دغه اړه د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه صوبایي کابینې د پاړه چینار په لاره د 140 پولیس چیک پوسټونو جوړولو او د دې پوسټو لپاره د 400 پولیس اهلکارانو د برتی کولو منظوري ورکړی ده، او د پولیس چیک پوسټونو لپاره د ضروری سارنی د حالاتو اغستلو په هدف د 240 میلیونه روپو منظوري هم ورکړې شوې ده. د پاړه چینار د لارې د امنیت ترڅنګ صوبایي کابینې د کوزی کورمی د بګن بازار د بیا ودانۍ لپاره د 480 میلیونه روپو منظوري هم ورکړې ده. خود بګن نه متاثره د یاد زی اوسیدونکو او خبریال محمد ریحان وایي د بګن متاثرین د سختو مشکلاتو سره مخ دي، او په کار د حکومت د دوی د بیا ودانۍ او د بګن بازار د جوړولو لپاره تیز ګامونه پورته کړي.
د پی ڈی ایم ای رپورٹ مطابق تقریبا 280 کورونا چکم دی دغه رجسٹریشن شو ہے چاغا پدی 22 نومبر پشپا باندی سوی وو. شپک سوا دیر دکانونا چکم دی اغا پی ڈی ایم ای سر رجسٹر دی چاغا پدی کی سوی دی اغا نقصانات شو ہے دی. خو حکومت تو اوسه پوره هیڅ قسم ته اقدامات نه دي کړی، او د خلکو هم انده گیله دي چې حکومت سونه زر تر زر کولی شي چې دا خلکو سره مرستي وکړي. ولی چې روجه راغله د خلکو کاروبار ختم شي وي، خلک بیروزګار شي وي، هغه وجه نه ډيري مسالې دي. د خلکو هم همدامه طالبایا چې زر تر زر دوته معاوضه ملاو شي.
خدا پاړه چینار او بګن متاثرین د حکومتي اقداماتو نه مطمئن نه دي، او دوی وایي د کورمې د صورتحال د قابو کولو لپاره چټک او کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. د پاړه چینار یو اوسیدونکي لایق حسین د پروري په 13 مشال ریډیو ته وویل چې کورمیتا د صوبایي حکومت د سوري لاندې د زینو خوراکي شیانو، دوایانو او نورو شیانو د لیږدولو باوجود په پاړه چینار کې ولس د لارو د بندیز په وجه د بیلابیلو کړاوونو سره مخ
دی. د شې څور میاشت نه لاره باندې هودي کې ایمان متري کومې کنواني روغلي کنواني کې کوم شی زوريات کوم خوراک سمنو وغه روغلو، خو هغه کې یو دا مشکل دا و چې هغه یو په ټریپل دالته کې هغه کې مات وویلې چې کوم ګوډي دلته پر چینو تر سی هغه د زیاتې کرایې خلي ویلې چې دا ډېر خطرې والا هغه د زون دی. دویم خبره دا چې کوم میډیسن دی میډیسن بالکل نه رسي، هغه ډېر کم تعداد کې رسي، هغه وجه نه هسپتالو کې او عام میډیکل کې کوم هارت والا یا د ګردو والا یا نور کوم بچي والا میډیسن دی هغه بالکل دا ته نفیذ شوی دی. او دریم خبره دا چې پیټرول او ډیزل دلته نشته، کوم بلیک مارکیټ کې هر څه یو مختلف زرایو نه رسي، هغه په 0 روپے او 1200 روپے لیټر ملويږي.
د پولیسو لخوا د پښتونخوا کابینې ته د ورکړل شویو معلوماتو تر مخه تیر کال د اکتوبر د میاشتې نه تر دې دمه په بیلابیلو پیښو کې په کورمه کې 109 کسان وژل شوي دي، او د کوهات د امن لوزنامې لاسلیک کولو وروسته په کورمه کې د مورچو د لنګولو کار روان دی، او تر اوسه 155 مورچې لنګی کړې شوې دي. صوبایي کابینې د مورچو د لنګولو لپاره د بارودی موادو اغیستلو په هدف د 98.3 میلیون روپو منظوري هم ورکړې ده.
دا مشال ریډیو ده، او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حکومت مخالفو مندونو غړو پر حکومت نیوکې کړې دي، چې د دوی په وینا یو پلو په صوبه کې د امن پر ځای ساتلو کې پاتې راغلي دي او پر ځای خلکو د امن لښکرو جوړولو لپاره فشار اچوي. یو بل پلو یې د دوی په وینا د ترهګرۍ ضد جګړه کې د وژل شوو پولیسو له کورنو سره کافي مرستې هم نه دي کړې. په دې اړه تفصیل زموږ همکار غلام غوث نورو.
د داخله چارو د محکمې د جواب مطابق د 2008 نه تر جون 2023 پوري 1400 پولیس اهلکار وژل شوی دي، او د وژل شویو پولیسو کورنو ته د شهدا پیکج ټول مراعات ورکړی شوی دي. خو د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د داخله چارو د محکمې د دې جواب نه هغه مطمئن نه دي، ځکه چې د وژل شویو پولیسو ټولو کورنو ته تر دې دمه په پولیس محکمه کې ملازمتونه نه دي ورکړې شوي.
نو فادا والا چې کوم دوی موږ ماته جواب راکړي هغه ته مکمل چې ما چې ټیک ټیک تاسو کمپنسیشن ورکو پیسې مې ورکړلې، پلاټ په مت کې پیسې ورکړلې، هغه نه پس په کار خدا ته چې کسان پاتې شوي نو کسان دې پاتې شوي دې باندې ماته خدا ته.
خو د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت د شهدا پیکج لاندې د وژل شویو پولیسو کورنو ته په پولیس محکمه کې د ملازمت ورکولو لپاره د نوکرۍ کوټه زیاته کړې ده، او د ترګرۍ ضد د پولیسو د استعداد د زیاتولو لپاره نور کار هم روان دي.
سوالونه بنیادی طور باندې دوا وو، یو دا سوال وو چې پولیس ته کوم فنڈ ملويږي، گرانٹس ملويږي، هغه ډېر کم دي، کاغه انویسټیګیشن سایډ باندې دا او کاغه آپریشن سایډ باندې دا. او ظاهره خبره ده چې کال په کال کم شوی وو، زیات شوی نه وو، جبکې الحمدلله اوس د موجوده د مو چیف منسٹر صاحب چې دا د دې حواله سره هغه ډېر ویجیلنٹ تا، او پولیس تا ډېر تاسو پته وي اکوپمنٹ حواله سره، د هغه ټریننګ حواله سره، هر لیول سره چیف منسٹر صاحب چې دا هغه تا کلاوز له سره فنڈ ورکړې ده په اربونو روپو کې، د دې سره سره کم د مو شهدا دي، د هغه د بچو او د برتي مسله وا، چونکی هغه پہلا 5% کوټا وا، هغه مې ته اوس بڑو کړي ده تقریبا 12.5% شوی ده.
بلې خواته په صوبایي اسمبلی کې د خیبر نه د صوبایي اسمبلی غړي عبدالغنی په تیرا کې په خراب امنیتی صورتحال د سختو اندېښنو سرګندونه وکړه، او هغه ویل چې دا ځل لاوی د سیمې ولس د خپلو سیمونو کډه کولو ته تیار نه دي، او نه دوی په امن کمیټو کې شاملېدلو ته تیار دي.
آیا دی امن و امان ذمہ داری دے چاہو چھتا پا موبانی امن کمیٹی جوڑا رے دا دے ریاست ذمہ ہو رہی ہو دا دے داروں ذمہ داری دو بولے یہ چھ لوکا پرے دا دانا مخ کے تے اسمبلی دے پریشر خلاف وزل کراڈا پوس کرے اومنگ دا ملی چھ پتا سیما کی وی نو ریپریشن نہ کرے تو سپیکر سے زدے دا سٹیج نا اے وہ خلق نہ دا پیغام دے کو چھ نو والا کام کمیٹی جوڑا کم نو والا کے لوکا پرے لم اون والا کو وسم
د خیبر د غړی عبدالغنی نه علاوه تر دې وړاندې په صوبایي اسمبلی کې د نورو قبایلی ضلعو او جنوبي ضلعو د اسمبلی غړو هم هغلته کې پر روان امنیتي صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونې کړي دي او په دغه سیمو کې د امن لپاره اولسي پاسونونه هم شوي دي. حکومتي چارواکي وایي د امن قایمولو لپاره یې د پولیسو د استعداد زیاتولو لپاره پولیس ځواک ته اضافي مالی پانګې جاری کړې دي او د وسلوالو په ضد هدفي عملیات هم روان دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په لیکي مروتو کې د مروت بیټنی اتحاد تر سور لاندې ځایي خلکو د تیرو نه ورځونه د خپل وختونو لپاره احتجاج پیل کړی. دوی په مروت کانال کې د اوبو خور لپاره اوبه دغلته د امنیت ټینګښت او په قدرتي وسایلو کې خپل عیني حق واړي. تفصیل عمر وزیر ناور.
لکی مروتو کې د مروت بیټنی اتحاد د سیوري لاندې ځایي خلکو د تیرو نه ورځونه د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره احتجاج پیل کړی. د احتجاج کوونکو په وینا دوی مروت کینال کې د اوبو خور لپاره اوبه دغلته د امنیت ټینګښت او قدرتي وسایلو کې خپل عیني قانوني حق غواړي، خو حکومت د دوی غوښتنو پوره کولو په ځای پر دوی چاپې وهي، مشران یې گرفتاروي. د احتجاج مشران وایي چې اوس د پرون نه ځایي خلک له ټوپکو سره راوتلي، خپل مشران گرفتارۍ ته نه ورکوي. د حکومت او ولس ترمنځ د تصادم خطر جوړ شوی، خو پولیس وایي چې داسې هیڅ پلان نه لري، خو دغلته مشران ولس د حکومت پر ضد پراوي. د مروت بیټنی دغه احتجاج مشر انعام الله خان مشال ریډیو ته وویل دوی خپل عیني قانوني حق غواړي، خو که پولیس گرفتاری لورزی نو بیا با تصادم جوړیږي.
ټول مروت ټول بیٹھنا کوم په دغه میدان جمع ده، امن غواړو، وسایل او شخپل آئینی او قانوني حق غواړو. حکومت پرون مشام ټیک وکړو، نن سهارا ټیک ور باندې وکړو، موږ امن پارا او وسایل او شخپل حق ته پارا دغه جایز او مطالبو باندې ته په موږ باندې لشکر کشی کوي. دریای کرم اوبوچه 850 کیو کو بو حق تھا، دا حق ایک سن تسلیم کر ٹول قوم پمخشی اے سی پمخشی 40 سال مخش دا حق مستمل او صلاح دا 20 لاکھ کنال غنم و فصل خربوزو فصل دا متباس اول امن غواڑو دی غباد وسائل چ حق غواڑو.
دا احتجاج یو بلگڈنوال ولی اللہ مشال ریڈیو تا وویل چې دا مروت کینال نهر کې دستونزو په وجای شلکا کینال ازم کا شڑا کیږي، آئینی قانونی حق دے ورک خو پولیس ور باندې چاپی وهی، خواست کړي چې تصادم جوړ نشي، پر امن غوښتنه دی ومنل شي.
موږ 20 لاکھ کې نه لوغه نمو بس په خیری دي خرابېږي، ای نی قانوني او بغواړو او خپل علاقې په خاورې باندې امن غواړو. مذاکرات ورغلی وو ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن ایریګیشن افسران او پولیس ول ایسې چوغانو نو مذاکرات چې دا شای کنفرم سو چې دا وبې دوه ای نی قانوني حق ته ګنټه دوه و بعد 20-22 گاڑی پولیس راغی. موږ خواست کړو ډی پی او صاحب ته پولیس چې دا ما ورور زوی دا کم از کم مسره جګړه و ما ته خپل ای نی قانوني حق را کا حق می کیږي په ټیبل سره چې نه چې نمي اوسی بیا خپل حق نه غواړو.
د لکی مروت دغه احتجاج پاړه د لکی مروت پولیسو یو لوړ پوړی افسر چې نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کوونکو سره د شروع ورځې نه په خبرو دي، نن هم رسیال کمیشنر د دوی مشرانو سره لیدلی. دا هر څه لپاره قانون شته، د مروت کینال او بخور محکمې لاړخه چې څومره د دغه سیمو حق دی هغه اوبه ورکولی شي. د امنیت لپاره هم پولیس او فوج دغلته هڅې کړي. نوموړي وویل چې بیا هم کام خلک مسله راوځي، ټوپک اخلي، نو د قانون مطابق به سزا ومومي، چاته هم اجازه نشته چې قانون په لاس کې واخلي. د لکی مروت ضلعي انتظامیه چارواکو هم مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج کوونکو سره لګیا دي، پولیسو هیڅ گرفتاری نه دي کړې، باید ولسی مشران هم عام خلک د سیاسي ګټو او حکومت پولیسو زید و نه حسوي. یاد احتجاج د مروت بیٹن اتحاد په نوم د تجوړي په مقام د فروری لسمې نه پیل شوې چې د پرون نه ځایي خلک احتجاج ته د ټوپکو سره راغلي. وایي چې پولیس یې که مشران گرفتاروي نو دوی به یې پر ضد اقدام کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری ګړې
اورئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د دې خبری ګړې د خبرونو د لنډیز وخت راغلی. په کورمه کې د مالک دونکو گاډو پر قافلې د بریدونو نښتو پر مهال د وژل شو کسانو شمیر نه هو تر رسیدلی دی. په کورمه کې د پولیسو او چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي، مشال لیډیو ته نن وویل له اوچتو او مندوریو سیمو په ګولیو لګېدلې د درېو نورو کسانو مړې موندل شوي دي. بلخوا د پاړه چنار خلکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې لاله حکومتي او پوځي چارواکو په کورمه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. په دې لړ کې پرون د پاړه چنار پرېس کلب مخې ته لسګونه کسانو مظاهره وکړه. د مظاهرې یو ګډونوال زیشان حیدر مشال ریډیو سره خبرو کې پر حکومت او ځایي شیعو سنو مشرانو غږ وکړو چې په سیمه کې دی د امن پر ځای کولو لپاره جدي ګامونه واخلي. د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د فروری په 12مه په صبح کې د روانو امنیتي حالاتو په اړه بحث کړی. د حکومت مخالفه ګوندونو غړو پر حکومت نیوکې کړې دي چې دوی په وینا یو پلو په صبح کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن نه دي او بلې د ترهګرې د جګړه کې د وژل شوو پولیسو له کورنو سره کافي مرستې هم نه دي کړې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د بانک مشر په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره روس ته تللی دی. د افغانستان بانک ویلي چې نور احمد آغا او ورسره ملګري پلاوی د فروری په 12مه د دې لپاره روس ته تللي دي چې په مالي چارو کې د انټرنیټي امنیت په کانفرنس کې ګډون وکړي. په یعنی وخت کې ملګرو ملتونو ویلي چې په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره د نور احمد آغا د سفر بندیز په موقتی توګه لغوه کړی. د اوکراین جګړې د ختمولو لپاره روس او امریکي چارواکو نن په ریاض کې د اعلی په یو غونډه وکړه. رویټر خبري ایجنسی لیکي چې د سعودي عرب سرخار کې ترسره شوې دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هغه د روس سیال سرګی لاوروف ترڅنګ د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټس او د بهرنیو چارو لپاره د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف برخه واخیسته. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او یو نړیوالې موضوع ته تاسو پام راګرځوم. امریکایي او روسي چارواکي نن په سعودي عربستان کې خبرې وکړې. خو د اوکراین ولسمشر چې د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو او ترکیې په سفر وتلی، پرون په ابوظبي کې وویل چې په سعودي کې د اوکراین پر سر د امریکا او روس په خبرو کې ګډون نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ټینګار کړی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي به د سولې په هر راز خبرو کې برخه لري سو د روسي جګړې پای ته ورسیږي. روسي جګړه پای ته ورسیږي. ټرمپ دا هم ویلي چې د خای ډیزر د کریملن له مشر ولادیمیر پوتین سره وویني. په دې اړه تفصیل عصمت سروان نو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې ده نن په سعودي عربستان کې د اوکراین په اړه خبرې پیل شي، د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پرون دوشنبه په ابوظبي کې خبریالانو ته وویل اوکراین د امریکایي او روسي چارواکو ترمنځ په سعودي عرب کې په کېدونکو خبرو کې ګډون نه کوي. زیلینسکي وویل اوکراین د امریکا او روسیې له خبرو څخه خبر نه وو او هر ډول مذاکرات چې د اوکراین په اړه وي خو له اوکراین پرته تر سره شي بې پایلې ګڼي. د زیاته کړه هغه موافقې نشي منلی چې د دوی په اړه نور کوي. له بلې خوا د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ولسمشر پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف به له خپلو امریکایي سیالانو سره د خبرو لپاره سعودي عربستان ته سفر وکوي. پیسکوف خبریالانو ته وویل دا ناسته به چې مقصد یې د مسکو او واشنگتن ترمنز د اړیکو بیرته رغول دي د فبروري په 13مه یعنی نن سه شنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په دې ناسته کې به د امریکا استازي توپ د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې لا دمخه په ریاض کې دی، د ملي امنیت سلاکار مایک والټس او ځانګړی استازي سټیو ویټکوف کوي. لاوروف چې د فبروري د 13 لپاره د سعودي عرب په ناسته کې له ګډون مخکې په مسکو کې د سربیا له باندنیو چارو وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبري کولې وویل اروپا څو ځله د دې فرصت درلود چې د اوکراین د ستونزې د حل برخه شي خو زیات یې کړه چې دی نه پوهېږي چې که اروپایي هیوادونه خبرو ته وبلل شي نو هغوی به څه ډول مرسته وکړي ځکه چې د هغه په وینا اروپایي سیاستوال غواړي چې جګړه دوام وکړي خو له بلې خوا اروپایي مشران په پاریس کې راټول شول ځکه چې ډونالډ ټرمپ د اوکراین او روسیې ترمنځ د یوې موافقې د چټکولو لپاره فشار راوړي یولس اروپایي مشران پرون په پاریس کې سره راټول شول چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي او د سولې د بهیر د چټکولو په وړاندې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې هڅوي ګډ دریځ پیاوړی کړي. تېره اونۍ ټرمپ لویدیځ متحدان هغه مهال حیران کړل چې ولادیمیر پوتین ته یې زنګ ووهه او له هغه څخه یې وغوښتل چې سمدستي مذاکرات پیل کړي. وروسته ټرمپ وویل چې دی شاید ډېر ژر له پوتین سره وویني.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري
تاسو مشال رادیو ته غوګي. د ملګرو ملتو امنیت شورا به زر په افغانستان کې د یونما د ماموریت پر تمدید د خبرو لپاره غونډه جوړه کړي. دا ماموریت د تیر کال د مارچ په 15مه د سخت کال د مارچ تر اتلسمې پورې تمدید شوی و. دا دل په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت په اړه دوه مسودې جوړیږي. په دې اړه تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د تمدید په اړه غونډه وکړي. د یونما اوسنی ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت د امنیت شورا د غړیو له لوري په اسانه تصویب شوی دی، خو دا ځل د دې ماموریت د تمدید په اړه دوی جلا مسودې بحث ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان پر سر د لویو قدرتونو ترمنځ د اختلاف ښکارندوی کوي. د امنیت شورا په غونډه کې به د یونما د ماموریت د تمدید لپاره دوه وړاندیزونه وڅېړل شي. یو وړاندیز د جنوبی کوریا او امریکا له لوري وړاندې شوی او بل د چین او پاکستان له لوري چمتو شوی دی. دا وړاندیزونه د افغانستان په اوسنی سیاسي او امنیتي وضعیت کې د یونما د راتلونکي رول په اړه بحث ته زمینه برابروي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی مرستیال او د سیاسي چارو کتونکو شاه محمود میاخیل د یونما ماموریت د افغانستان لپاره مهم بولی او د دې ماموریت د مسودې پر سر د امریکا او چین اختلاف ته په اشاره وایي.
د ملګرو ملتونو د یونما ماموریت په افغانستان کې سیاسي ماموریت ته او د سیاسي ماموریت کله چې طالبان تیر ځل سقوط وکړ د هغه وخت نه پیل شوه. په افغانستان کې دا ځل یو څه اختلاف د امریکای او د چین ترمنځ وجود لري. امریکا غواړي چې په بشري حقوقو او په دې باندې زیات فوکس وکړي، اما چین او پاکستان بیا غواړي چې په افغانستان کې د بشري مرستو او همدارنګه د افغانستان د پراختیا په باره کې باید یونما خپل منډیټ ترسره کړي. نو دا اختلاف تیر کال هم موجود و، بیا تیر کال بیل دی چې تغییر پکې راولي، دغه ماموریت تمدید کړ. اما دا چې اوس یو څه اختلاف موجود دی او دوه جلا جلا وړاندیزونه دي، نو وګورو چې د ملګرو ملتونو په اخره کې دی و څه فیصله کوي.
یونما د 2000 لومړي میلادي کال د بن کانفرنس او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 1401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ په 28مه په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د دې ماموریت صلاحیت هر کال د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا ارسول کیږي او د یونما فعالیتونه د بشري مرستو د تنظیم او په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره حیاتي بلل کیږي. د امنیت شورا پریکړه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو رول مشخص کړي او د بشري بحران او د بشري حقونو د ستونزو د حل لپاره روانې هڅې به اغیزمنې کړي. په دې سختو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د افغانستان لپاره ډېر مهم ګڼل کیږي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ سور لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال ریډیو ته غوږی د دې موضوع د پاره د پاکستان سرخار اسلام آباد ته ورزو. د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې میشتو هغو افغان کډوالو د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره غونډه کړې چې له تیرو دریو کلونو امریکا ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې میشتي. په غونډه کې شریکو ماشومانو، میرمنو او نارینهو داسې لیکلي شعارونه په لاسونو کې اخیستي وو چې د امریکا اوسنی حکومت دې د دوی د ایستلو لړۍ بیرته پیل کړي. دوی وویل چې افغانستان ته که ځي نو ژوند ته یې خطر دی. په دې اړه تفصیل راشد خټک را لېږلی.
No more delay.
No more delay.
We need 50 now.
We need 50 now.
دا هغه کډوال افغان ماشومان دي چې میندې او پلرونه یې امریکا ته د تګ په انتظار په اسلام آباد کې شپې سبا کوي. دوی په 14 فروری په اسلام آباد کې د کډوالو لخوا را جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړو او د امریکا د نوې انتظامیې نه یې غوښتنه وکړه چې د P1 او P2 کیسونه لرونکو افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره په عارضي توګه پاکستان ته راغلي دي زر تر زره امریکا ته ور وغواړي او هلته یې آباد کړي. په غونډه کې په لسګونو افغانانو ګډون وکړو چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو. دوی وویل چې د پاکستان حکومت دوی ته ویلي چې تر 1 مارچ پورې د اسلام آباد نه ووځي. د غونډې ګډونوالو دا هم وویل چې د امریکا نوې انتظامیې د دوی د لېږدولو بهیر ځنډولی دی چې په نتیجه کې دوی د ډېرو ستونزو سره مخ دي، ځکه چې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر هم له امریکا غوښتنه کړې ده چې دا افغانان چې امریکا ته د تګ دپاره په افغانستان کې په کال 2021 کې د طالبانو واک ته رسېدو او د جمهوري حکومت د سکوت نه پس پاکستان ته راغلي دي تر 1 مارچ پورې له پاکستانه وباسي، ګنې دوی به یې بېرته افغانستان ته ولیږي. غونډې ته د وینا په وخت افغان کډوال کفایت الله خان وویل چې دوی په تېرو 16 کلونو کې د امریکا د امنیتي ځواکونو او نورو ادارو سره کار کړی دی او که بېرته افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند به د خطر سره مخ شي.
اوس چې دی د کم حالت چې د مونږ باندې راغلی دی اوس مونږ د هغې نه د حمایت تقاضا کوو، د هغې په اعتماد باندې پاکستان ته راغلی یو، دلته پوه شوي یو، د هغې په یو رسمي ایمیل، د هغې په رسمي غوښتنه باندې مونږ دلته راغلي، خپل کور، مال، حال، هر څه مونږ پرېښي دي.
د پنجاب صوبایي حکومت هم افغان کډوالو ته هدایت کړی دی چې تر 1 مارچ پورې د خپلو اسنادو توثیق وکړي، ګنې بېرته به افغانستان ته ولېږل شي. په غونډه کې شریک یو کډوال حامد پیکار مشال رادیو ته وویل چې دوی ته بېرته افغانستان ته ستنېدل ډېر ګران او د خطر نه ډک دي.
مونږ نشو کولای چې بېرته راستون شو افغانستان ته، او زمونږ غوښتنه د امریکا چارواکو نه دا ده چې زر تر زره دغه ستونزه به لرې شي تر څو چې زغه ماشومان او زمونږ کورنۍ آینده به برابر شي.
په پاکستان کې د انتخاباتو نه وړاندې لنډمهالي حکومت په کال 2023 کې پریکړه کړې وه چې بې اسناده کډوال به بېرته خپلو هېوادونو ته لېږي. د غونډې یوې ګډونوالې بختور منګل مشال رادیو ته وویل چې د دوی اساسي غوښتنه له امریکا ده چې زر تر زره یې له پاکستانه وباسي.
دلته خو مشکلات ډېر دي، ځکه چې موږ 3 کال وسو چې همدلته یو، د هر لحاظه د هر نگاه نه موږ ډېر مشکلات سره مخامخ یو. اقتصادي مشکلات شته دي، پولیس دیپورت کول مشکلات شته دي، نیوالې بل مشکل دي، بې سرنوشتي ده، عاید نه لرو او بیکار بیوزګار یو او اولادونه ټول د تحصیل نه پاتې شو.
په غونډه کې موجود پاکستانی خبریال او تجزیه‌نگار حسن خان مشال رادیو ته وویل چې دا مسله باید د بشري حقوقو او انساني همدردۍ په تناظر کې حل شي.
وتزر کسان به ماکسیمم امریکای د پاره نزه مدا فوري استل پکار دي. نمبر 1 د پاکستان خپل مسلې شته، او سکیورټي مسله ده، معاشي مسله ده. خو پاکستان هم کو ګور نو لگا سومره دي، دلته اسلام آباد کې لزر دي، شل زر دي. ما په خیال دته د انساني دغه باندې قتل پکار دي او دونه دباو نه دی راوستل پکار. ک 50 کال چې کم دي دلته کې 15 ملیون جون تیر کړي دي، نو یو کال دي نورم تیر کې نو څه چل به وشي.
په افغانستان کې د جمهوری حکومت د سکوت او طالبانو واک ته رسیدونه پس د پاکستان د کورونایو چارو د وزارت د احکامو تر مخه 1 لک افغانان پاکستان ته راغلي وو چې 1 لک ښه وخت امریکا ته ولېږدول شول او تر 6 لک اوس هم په پاکستان کې میشت دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خیبر پښتونخوا مازور کسانو پرون په پیښور کې احتجاج کړی دی. دوی له حکومت وغوښتي چې په سرکاري نوکریو کې د کوټه زیاته کړي. په سرکاري ترانسپورټ کې د دوی کرایه نیمه کړل شي. همداراز ودانیو ته د دوی د تګ راتګ لپاره د اسانتیاوې برابر کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کړې چې د ګڼو چې د کڼو او ګونګیانو لپاره دی په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې ترجمانان وګمارل شي. بلخوا اړوند حکومتي چارواکو ویلي دي چې د احتجاجانو د مسلو د حلولو لپاره به هلې ډلې کوي. نور تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې چې د احتجاجانو په غږ پیلېږي.
دا مزدوران دي چې د صوبایي حکومت پر ضد په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. مظاهره کې په خپو لاسو مزدورو بشمول د ټیټ کد او په غوګونو کاڼه او ګونګیانو مزدورانو ګډون وکړ. په احتجاج کې شریک د پیښور اوسیدونکي رانا ګل چې په خپو مزدور د مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ورته په سرکاري ترانسپورت او ودانو ته د تګ راتګ اسانتیاوي ورکړي.
موږ خیرات نه غواړو. موږ ډیر مجبور شوی یو ځکه موږ دلته کې راغلی یو. دلته کې چې کم یو سپیشل پرسن راغلی هغه په ډیر تکلیف باندې ته ځان را رسولې دی. هغوی ته د کور نه د وتل دونه تکلیف دی چې هغه صرف هغوی ته پته دی، د هغوی کورواله ته پته دی او زموږ رب ته پته ده. په هاسپټل کې، په بینک کې، په هر ځای کې موږ ته خپل کم 2% کوټه موږ ته هغه نه ملاوي.
دا پاکستان بیر اف سټیټسټیک د شمیرو تر مخه په پاکستان کې له 2 ملیون سیوا مزوران جون کوي چې ورته د زده کړو، لوبو او د معاش ستونزې ورمخې ته دي. مظاهره کې شریک د ګونګیانو او کڼو مزورانو د اتحادی خیبر پښتونخوا فیډریشن آف ډیف مشر حامد الله خان چې ترجمان په ذریعه مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت دې په سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې د دوی د ستونزو د هواري لپاره یو ترجمان اوساتي چې د دوی په خبرو پوهیږي.
4% کوټه شوی وا نو هغه واپس 2% شو. بل دلته کې دومره ډیف شته چې هغه ماسترز کړی دی، سیکنډ ایئر پورې سبق ویلې دی. نو هغه د پاره کار نشته، سروزګاری نشته.
احتجاج کې شریک احمد نواز خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبائی حکومت ته ورته په سرکاري نوکرو کې د نورو صوبو په شان کوټا 15% ته ورسوي.
په هر صوبه کې 2% کوټا بڑھاو شولا. زمنګ اولنې مطالبه دا ده چې 2% 5% کوټه ته بڑھاو شي. د دې سره موږ چې کم پړه لیکه حل کیو موږ ته نوکرۍ ملاو شي په هر ډپارټمنټ کې او موږ خپل روزګار شو.
خصوصي خلکو د صوبائی سوشل ویلفیئر ډایریکټر سره د ناکامه مذاکرات وروسته خیبر روډ هم د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړو چې وروسته پولیسو د هغوی نه سړک خالی کړ. دا مظاهرچیان په وینا چې د غوښتنو منلو او د وزیر اعلی لخوا د غوښتنو د هواري د باور پورې به احتجاجي مظاهره جاری وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
مشال ریڈیو ته وګورئ. د پاکستان مرکزی حکومت د یوټیلیټی سٹورونو شاوخوا 3000 ملازمین له لوکرو نه نوکرو لیر کړی دي. دا ملازمین وایي که یو خو عمل کې ګرانی ده نو بل خو روژه هم را روانه ده او له دندو لرې کول ورته ډیر ګران پریوتی دي. دوی وایي لس او پنځلس کاله یې دغه روزګار کړی او اوس له دندو ناڅاپي لرې کول یې زړه نه مني. بل خو حکومت وایي د محکمو خرچې زیاتې دي او اصلاحات کول غواړي. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په راپور کې.
دا سرکاری یوٹیلیٹی سٹورونو دغه ټول ملازمین دا هیواد په زیاتره برخو کې په احتجاج دي. دغه ملازمین د سازمان مرکزی مرستیال صدر انورزیب شیرپو مشال لیډو ته وایي
زمونږ یوٹیلیٹی سٹور کې تقریبا د 15-20 سال راسه ډیلی ویجز ملازمین چې هغه قانوني عدالتونو ټیم په ټیم دغه د ریګولایزیشن اډونه هم کړو هغه د نوکرینه او ایستې شو.
هم دغه سازمان د پیښور سویلي سیمې عمومي سکتر وقار احمد وایي چې ډیلی ویج یا مار خو ټول فارغ کړل اوس امکان دی چې په کچا یا کنټریکټ نوکرې او پاخه نوکرې کوونکي هم دغه ډول د نوکرونه وباسي او یوټیلیټی سٹورونه ختم کړي.
زمونږ پشاور زون چې کوم دی کنه 377 پورې ډیلی ویجز امپلایز او په ټول پاکستان کې 2984 ډیلی ویجز امپلایز هغه فارغ کړل. روز وفاقي وزیر اسمبلی فلور کې ویل دینه مخکې مو 2000 هغه یقین دهانیو کې چې بای مونږ نه یوټیلیټی سٹورز بندو او نه موږ څوک فارغو. په دې یقین دهانې نه باوجود هغه د خالی پورې یعنی د چټي پورس هغه فارغ کړ
ولی پدېړه د مرکزی حکومت کمستادي سره خو خبره ونه شوې خو په اگست 2023 کې مرکزی حکومت د یوټیلیټی سٹورونو د بندولو پریکړه کړې وه وزیر اعظم شهباز شریف د دې سٹورونو بندولو په اړه وړاندیزونه هم غوښتي وو او د دې پروسې د یوې برخې په توګه دوی د سرکاري یوټیلیټی سٹورونو لپاره 50 ارب روپو سبسیډي امدادي قیمت هم بند کړې وو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
پس مشال ریڈیو توگی په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت یو کال پوره شو خوشنون کې وایي چې یو منصوبه هم نوې نه ده شروع کړې دوی وایي حکومت په صوبه کې د امنیت پر ځای کولو لړکې هم سندي کړې بلخوا بیا حکومتي ګوند تحریک انصاف وایي صحت کارډ یې بحال کړی د غرض دوی دا هم وایي چې په امنیت ټینګولو کې خپل رول لوبولی تفصیل شانواز ترکزین اورو
د پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې دریم وار د حکومت جوړولو یو کار پوره شوی خوشنون کې وایي پرته له دې چې دوی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له بنده د آزادولو لپاره احتجاج وکړي کوم نوې او غټه ترقیاتي منصوبه نه ده شروع کړې په 8 فروری 2023 کې په صوبه کې حکومت جوړ شوی چې د پیښور د سیاسي چارو خبريال عرفان خان وایي په دې یو کال کې تحریک انصاف د عمران خان د خلاصولو لپاره نه حلوي احتجاجونه کړي ورته ګوند دننه خپلمنځي اختلافات هم ډېر زیات دي نو دې زیاتوي چې د اختلافات د وجې هم ترقیاتي کارونه یا خو ولاړ دي یا بیخي کم شوي
د جولای 2023 نه د دسمبر 2023 پورې په دې شپږ میاشتو کې دوی صرف 15% ترقیاتي بجټ خرچ کړو قبایلی ضلعو لپاره چې کم بجټ وو تقریبا 700 ارب روپو پورې هغه بجټ کم شوی نو دغه دوه خبرې یو خو مالی بحران دی حکومت سره پیسې نشته بلکې پیسې شته هم نو د محکمو د وزیرانو یا د انتظامی سکتریانو عدم دلچسپي د وجې نه ترقیاتي بجټ هم نه خرچ کیږي د هغې په وجه باندې موږ داسې غټه منصوبه نه ده کتلې په صوبه کې چې په یو کال کې هغې افتتاح شوي هغه شروع شوي سکولونه دي کالجونه دي د صحت مراکز دي یا نورې داسې غټې منصوبې دي
عرفان خان زیاته کړه چې صوبایي حکومت خپل داسې مقدمه هم نه ده تیاره کړې چې ګنې دوی تر مخې د وفاقي حکومت ته ادارو لکه د مشترکه مفاداتو کونسل او اقتصادي کونسل نه خپل د صوبې حق وغواړي خو تر ټولو غټه توجه احتجاجونو اړخته ده د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي عارف احمدزی چې هغه هم په دریم وار اسمبلی ته منتخب شوی وای چې دوی ډیر ترقیاتي کارونه کړي د مشال ریډیو ته وویل تر ټولو غټه منصوبه یې د صحت کارډ دوباره شروع کولو خو د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې دغه منصوبه خو تیرو حکومتونو شروع کړې وه وی ویل دا عارف احمد زی په خبره تھی ته د وفاق نه د قبایلی ضلعو لپاره هیڅ پیسې نه ملاویږي نو دغه ضلعو کې هم صوبای حکومت خپل پیسې خرڅوي د انګریزي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ خبریال حق نواز خان مشال ریډیو ته وایي د یو کال راهیسې د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع د ترهګری ښکار دي چې د مخنیوي لپاره یې ګامونه نه پورته کیږي حق نواز خان زیاته کړه د کورمې د حالاتو د قابو کولو کوشش البته شوی خو هغه شان نه چې دغه ستونزه مکمل ختمه کړي
چې جنوبي اضلاع د خیبر پختونخوا چې دي هغه کې د حکومت رټ بالکل ختم شوی دی داسې یو شمېر پیښې هم مخې ته رالی په لکی مروت کې هم خلک راوتي دي په وزیرستان کې هم خلک راوتي دي په دې موجوده وخت کې په نورو سیمو کې هم داسې نه ده چې هلته کې مکمل امنیت دی
د اسمبلی غړي عارف احمد زیر مشاد ریډیو د امنیت په حواله هم پوښتنه کړې نو هغه د کور مې په بدمنۍ وویل چې دوی هغه ته ځینې داسې ګامونه واخیستل چې حالات یې سم کړل خوراکي او غیر خوراکي شیان هم خلکو ته ورسول د بیا دا هم وویل تیر کال په نومبر کې د پښتون ژغورن غورځنګ په خیبر کې په جلسه کې صوبای حکومت ته امنیت لپاره هم خپل غږ پورته کړې نو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په جنوبي ضلعو کې ټي ټي پي یو وار بیا خپل عملیات تند کړي د مخنیوي لپاره صوبای حکومت سنجیده دی او کنه آره په احمد زی دا ځواب ورکړه
کم کردار ادا کول د مرکزی حکومت دی او یا د ادارو د مرکزی هغه خپل فرایض او ادا کول کې ناکام شوی دي. تاسو ګورئ چې په دې ملک کې د پښتون کوزنو باندې کوم هغه قواز چت کړو او هغه قواز چې ټول په هغه باندې په هغه سمدستي پابندي ولګېده او په دې صوبه کې د بدمنۍ یو کوشش شروع شو. که صوبایي حکومت په هغه کې سمدستي اقدام نه وي کړی او قدمونه یې اوچت کړل چې الحمدلله نن چې کوم دی په هغه هغه سختترین دغه چې کوم دی هغه ختم شو.
خو عارف احمد زیاته کړه چې د دوی د عوامي منصوبو ترقی او د پرمختګ سره سره تر ټولو اوله ذمواري د عمران خان د آزادولو لپاره ده او دوی به په راتلونکي کې هم دغه د خلاصون لپاره پوره امن احتجاجونه کوي. شاهنواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور له ساعت خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، نن د فروری په 13مه نیټه د نومیالي شاعر امیر حمزه خان شینواری یو دیرشم تلین لمانځل کیږي. امیر حمزه خان شینواری چې د پښتو د غزل بابا په نوم هم یادیږي، په خپل وخت کې غزل، نثر، پښتو ډرامې، افسانې او ناول لیکلي دي او ځینې شعرونه، نظمونه او افسانې ډېرې مشهور دي. د امیر حمزه خان شینواری په ژوند، فن او شاعرۍ باندې د مشال لیډو خبریال فرهاد شینواری یو شمیر شاعرانو تاثرات راغونډ کړي او یو راپور یې پی جوړ کړی. نو راځي چې دا وګورو.
ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشو د پښتو غزاله ځوان زدي بابا کړم تا کا پس لمر غوي چې حمزه څه شو زما خوره به هم چغه کړی چې دایمه.
د امیر حمزه خان شینواری دا شعرونه د پېښور پونتون د پښتو څانګې پروفیسر ډاکټر احمد علي عجز مشال ریډیو سره شریک کړل. نوموړی وایي چې امیر حمزه خان شینواری غزل کې پښتني اقدار ورزای کړی او د پښتو غزل یې د نورو ژبو د اثر نه آزاد کړای.
چې حمزه چې کوم دی نو غزل راواغستو او هغه پښتون کړو، یعنی مطلب دې پت، خېګړه، ننګ، وفا، تورا، دا چکم دے دے ټول پکې ذکر او نه صرف ذکر بلکې چکم دے یو ډېر لوی کوډ اف کنډکټ چې توې د پښتونو قانوني ورته ورکړو. تورا شو، ننګ شو، پت شو، خېګړه شو، چې هغه مطلب دی ورته یو خپل رنگ ورته ورکړو، یو خپل لغې ورته ورکړو. نو د حمزه بابا چې کوم دی ګوره، حمزه دا حد د بیدارۍ خو نه دی چې درته وګورم مودخ کاری. حمزه بابا که پښتو راخلی او که تصوف راخلی او که قومیت راخلی، هغه پښتو کې چې کوم دی داسې هغه غلی کېږي چې عام ټول پښتون پښتون وي.
لیکوالې نگین خانم هم د امیر حمزه خان شینواری په شاعرۍ باندې را سره خپل تاثرات شریک کړل.
د حمزه بابا شاعري لکه څنګه چې ویل، چې په لو دي د مخ اخلم پښتني، خدا مې واره زمري غوندې به ګوري، شرمېدل به پکې نه وي. نو هغه هغه پښتونولي په داسې نوي سټایل او په خوندوره طریقه خلکو ته وړاندې کړې ده چې هغه بنده ته د پښتونولۍ دغه روایت هم پته ولګي او هغه خوښوي هم. نو یو نوي الفاظ استعمال کړي دي او نوي انداز، یو رنګینی پکې پیدا کړی چې هغه په ټولو لوستونکو اورېدونکو باندې خلک لکه مثال په توګه یو شعر دی چې فطرت کې ګل ته غږ چې د اغزو سره راځه، بلبل ته اشاره چې د نغمو سره راځه. زموږ شاعرانو ته داسې لارې هوارې کړي چې دغه سټایل او دغه شعر چې دی هغه ډېر خوښلی کېږي، مطلب هغه غزل یو مقام ته ورسو. او پښتو غزل څه بلکې پښتو ټول شاعرۍ اړخ چې دی لکه پښتونولي شو، تصوف شو، داسې هغه په نثر کې هم کار کړی دی. نو هغه په جدید شاعرۍ کې زموږ سره څه یو لوی نوم دی حمزه بابا.
هر کال د فبروري په 13مه نیټه د امیر حمزه خان شینواری د تلین ورځ لمانځل کیږي. د خیبر پښتو د بجرګې لخوا به سږ کال هم د فبروري په 23مه نیټه د امیر حمزه خان شینواری په مزار په لنډی کوتل کې یو غونډه کیږي چې په هغه کې د خیبر پښتونخوا، د ملک نور برخو او د افغانستان شاعرانو او لیکوالانو ته بلنه ورکړل شوې. امیر حمزه خان شینواری په 1908 کې په لنډی کوتل کې زیږیدلی او په 1909 کې وفات شو. شوی او په مزارې یو کلتوري ودانی هم جوړه شوی. امیر حمزه خان شینواری د پښتو فلمونه، نوول، افسانه او ډرامې هم لیکلي او ځنې افسانه ډېر شهرت لري او یو شمېر نورو ژبو ته هم ژباړل شوی. د نوموړي کتابونه غزونه، کلیات حمزه، مکتوبات حمزه، د خوشحال بابا یو شعر، سپرلی پاینه کې نوې چپې په نوم ناول، د حجاز په لور او د کابل سفرنامې او داسې یو شمېر نور آثار هم چاپ شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې اونیزې خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو،
د کرښې په غاړه
په یوه بجا،
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په څلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو،